افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هغه میلیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي باید هیرې نشي. ښاغلی بینټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقوقو یوه ډیره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینټ د مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی ژر تر ژره او له قید شرط پرته خوشي شي. په تېره خبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشي شوي دي، مګر رحیم سعیدی او مهدی انصاری په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دوی چای سایتونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه له انتخابات سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان همدار زیادونه وکړه چې دا ډله افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یوالو تک کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه ورسره له هغې اعلانېږي چې د چهارشنبه پورې د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان چې یوې دوه کلن ماشوم وژل. د پیښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو عوامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغه برمتو کې چې ټاکل شوی حماس ډلبې نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یو تر روسي ډله بولي دي برمتو نمونه پرون خبره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن د کاواک موافقه لمخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتو اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشری مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کوي. په دې ډله کې هغه یو سل شل وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسرائیلو لومړی تبادله تیر یک شنبه وشو چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګر ملتونو ویلي حوثي اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي دی دوی وکارکونکي نیولی دي. د رویټرز په وینا ملګر ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالد ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیځ پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نه وي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ که روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار واقعبین شخصیت وباله. وویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شوو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په روسي ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ټرمپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شاملې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤول بیا وایي د طالبانو د نورو مشرانو په اړه چې ښځې د کار او زده کړو په ګډون له نورو حقونو څخه محرومې کړي هم باید ورته اقدام وشي.
There are obviously many other Taliban officials.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي.
پرون د جنوري 23 د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د لغمان یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي.
سیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پیدا نه راځي نو که دا چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي تیرازه به شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې سعودي عربستان وایي دا هېواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شاملې کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو لوی مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون وویل چې د طالبانو او داعش ډلې لخوا نورې جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخنه د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخېدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پروند د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خبر شو د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلي دي چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوال محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. میرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوي یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ دی. خو میرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقیفونه بندی کول او امدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت دلې یا داعش د خراسان څنګ له خوا د هزاره ټولنو او نور مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغه سرغړونو کې یاد کړی چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیاله هیدار بار وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
څرګنده خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نشي ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له ښاغلي کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا مرد وایي چې که د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بېلابېلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ډګر و. خو پوښتنه دا ده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده؟ څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نښه کړي دي.
ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تیرو دو لسیزو پرمختګونه نږدې یو مخ له منځه وړي دي. په دغه هیواد کې کله یوې خواته شپږم ټولګي پورته 2.5 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، بل لور ته د هلکانو لپاره هم د تعلیم او تحصیل په ډګر کې یو شمیر ننګونې رامنځته شوې دي. د بشري حقونو او معارف فعالان وایي طالبان توانېدلی دي چې 3.5 کلونو کې پر تعلیمي او تحصیلي سیستمونو خپله ایدیالوژي حاکمه کړي. د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم ته اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسلکي ښوونکو کمښت او په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې نوملیکنې ته د لیوالتیا کموالی هغه اساسي ستونزې دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د 2023 کال یو راپور ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو څو کلونو کې یوازې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر څه باندې 1 میلیون راکم شوی دی. دوی ویلي چې د پوهنتونونو د محصلانو شمیر هم په خواته په کتو سم نیمایي کم شوی، خو دا تفکیک نشته چې دا کمښت پوهنتونونو ته د نجونو پر ورتګ د بندیز له کبله راغلی او که په ټوله کې د هلکانو محصلانو شمیر کم شوی. په تعلیمي سیستم کې دغه ستونزې له پخوا موجوده وي، خو یو شمیر افغانان وایي د طالبانو پر اتاک د دوی ستونزې او ننګونې زیاتې شوي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي وکیل احمد احمدی ازادي رادیو ته ویلي
دلته خو دغه د مکتبو ستونزه د مکتبونو نسته او که یې هم دلته مسلکي استادان نسته نو باید د دې لپاره یو مسلکي استادان پیدا شي.
د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ یو ښوونکی بیا راته ویلي چې دوی له تیر کال راهیسې محلي ټولګای پرانیستی، خو په وینا یې تر اوسه د تدریس لپاره کتابونه نه دي ورسېدلي.
محترمه، زه د یو محلي ټولګي ښوونکی یم. دغه محلي ټولګی د تیر کال د سنبلې په 28 باندې شروع شوی دی، خو تر اوسه پورې دغه ټولګي ته تدریسي کتابونه نه دي رارسېدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا په تیره یوه لسیزه کې شاوخوا 1000 محلي ټولګي جوړ شول چې په کندهار، هلمند او اروزګان کې یې زرګونه هغه طالبانو بند کړي او لا هم نه دي پرانستل شوي. د ښوونکو او درسي موادو د کمښت او یو شمیر نورو تخنیکي ستونزو ترڅنګ بله ننګونه پر تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې د طالبانو د ایدیولوژي حاکمیت دی چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ادارو په اړه اندېښنه ښودلې. د پکتیا ولایت یو ښوونکي د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو له نصابه یو شمیر هغه مضمونونه حذف کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو اړوند وو.
دا چې د طالبانو راتګ شوه ده نو دوی یو څو مضامین لرې کړل، مدني زده کړې مضامین یې ختم کړو او بلې هنر مضمون ختم کړو، او همدارنګه یو نوی مضمون چې اضافه کړو تعلیم القرآن په نوم مضمون دی، دا یې ور اضافه کړو. مخکې زده کوونکي په دې باندې خوښ ول چې مدني زده کړه یې لرله او هنر مضمون یې لرلو.
د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي یو محصل د پوهنتون په نصاب کې هم د ورته بدلونونو خبره وکړه. هغه د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
د اسلامي امارت په راتګ سره په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت د مضمونونو شمیر ډېر شوی او د کریډیټونو شمیر هم زیات شوی، تر څنګ د تجوید القرآن په نوم هم یو بل مضمون هم موږ ته تدریس کېږي. تر خوا یې د ادبیاتو په پوهنځي کې د هغو شاعرانو او لیکوالانو پر شعرونو او لیکونو هم بندیز لګېدلی چې هغوی د علماو یا د ملایانو خلاف شعرونه او لیکنې کړي دي، لکه د خان عبدالغفار خان یا غنی خان یا د تورته نور.
د یونیسف یو پخوانی کارکوونکی شیر علي ظریفي چې کلونه کلونه یې په تعلیمي نصاب کار کړی، وایي طالبانو د ښوونځیو نوي تاثیري نصاب باندې کار پیل کړی، خو په وینا یې تر ډیره د دوی د مفتیانو له نظرونو اغیزمن دی.
دوی ملي بیرغ له کتابونو لري کوي، ملي سرود له کتابونو لري کوي، او د زیروح عکسونه له کتابونو لري کوي. پښتو کې، دری کې، ریاضي کې، فزیک کې، کیمیا، بیولوژي، تاریخ، جغرافیا دې کې نور ځای ته دوی ګوتې نه وهي.
د پوهنې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم شینواری بیا د طالبانو له خوا په معارف کې بدلونونه په مثبت او منفي ډلو ویشي.
ځینې برخې ښې دي او ځینې ښې نه دي، لکه د نصاب په برخه کې دوی د کتابونو شمیر کم کړی چې دا زموږ د اصلاحاتو برخه وه، ځکه د نصاب اصول دا دي چې محتویات باید کم وي خو مهم او ستراتیژیکي. ځینې مضامین یې د منځه وړي چې هغه کې باید وکتل شي چې کوم ضروري شیان باید له منځه لاړ نه شي او که وي چې نورو کتابونو کې مدغم شي. خو په عین حال کې بیا دوی پکې دینی مضامین زیات کړي، سره له دې چې موږ ټول افغانان مسلمانان یو، خو د افغانستان په نصاب کې دینی ساعتونه د ټولو 50 اسلامي هیوادونو په نسبت زیات وو، اما کافی وو. دلته د دوی وظیفه دا و چې هغه کې د دین هغه مهمه برخه چې د مطالعه د شخصیتي او ذهني رشد او د عقیده او عمل د اصلاح سره مرسته کولی شي، هغه تمرکز کې زیاتوالی شرط نه دی.
د طالبانو یو شمیر تګلارو او پر مهمو څوکیو او بستونو د هغوی د خپلو کسانو مقررېدو زده کړو او تحصیل ته د هلکانو پر انګیزه هم ناوړه اغیز کړی دی. د ټولو ستونزو ته په پام د زده کړو فعالان وایي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه باید د اوسنۍ عصري نړۍ پر امکاناتو او اړتیاو سمبال شي. دوی اندېښنه کوي که د تحصیلي او تعلیمي سیستم پر بنسټونو او ستراتیژیکو برخو کار ونه شي، له پوهنتونونو او ښوونځیو افغان فارغان به هغسې لازمې مسلکي وړتیاوې ونه لري لکه ټولنه چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي. شهزاده فیصل بن فرحان دا څرګندونې په دمشق کې له خپل د بهرنیو چارو له سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړې. د بشار اسد رژیم له پرزیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته ځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې له نویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل تضمین کړي. شهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوي مشر احمد الشرع په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوی مشران هیله مند دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریه کې پنګونه وکړي. د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ښاغلی بن فرحان پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لرې کېدو د اهمیت یادونه وکړه او وی ویل چې ریاض له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نور هیوادونو سره فعال تماس لري څو پر سوریه لګیدلې بندیزونه لرې شي. دغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کیږي. د اسد د واکمنۍ لنسکوري دورسته واشنگتن پر سوریه په لګیدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپای ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست او په پام کې دا چې د روانې دوشنبه په ورځ به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاست ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لرې کېدل به په سوریه کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به یې بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و د مشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریې د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړه ځپلي هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوی رهبر احمد الشاره د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې په راتلونکي کې مهم رول ولري او د ده په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د وچکالۍ او د دوی د کښتونو د سوځېدو د مخنیوي لپاره د چک بندونه جوړ کړي. دوی وایي په تېرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ او سخت ځپلي ګڼې چینې، انکاریزونه او څاګانې وچې شوي دي او که چک بندونه جوړ شي نو به له یوې خوا د باراني اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره لوړه شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د لغمان ولایت هغه سیمو اوسېدونکي چې ځمکې د سیند له اوبو بې برخې دي وایي تیرو پرله پسې وچکالۍ وي، کاریزونه، چینې او کوهیان وچ کړي او د اوبو نشتوالی په کښتونو بده اغیزه کړې ده. له دغو سیمو یوه هم د الینګار ولسوالۍ ده چې خلک یې تیرو وچکالۍ سخت ځپلي دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي محمد امین ازادي راډیو ته وویل
سیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پیدا نه راځي، نو که دا چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي، خیرازه به شي او دویم موږ کمې څاګانې چې وکړي وخت په وخت پکې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بېرته برحاله پاتې شي، دې کې به کومک وشي او بله دا ده چې زمونږ مځکې بام سیلابونه نه خرابینو.
د همدی ولسوالۍ بل وسیدونکې سید رحمان راته وویل په نورو ولسوالیو کې په سلګونو چک بندونه جوړ شو او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ د باراني اوبو ځای کېدو مخه هم نیول شوې ده. په وینا یې که د دوی په سیمه کې هم دغه ډول بندونه جوړ شي نو له یوې خوا به یې ځمکې او کورونه د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او له بل پلوه به یې وچې چینې، کاریزونه او کوهیان بیرته تاند شي.
که د نورو ولسوالیو په څیر ورته د چک ډمونه جوړ شي، له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بېکاره خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
په لغمان کې د سرپرست حکومت د اقتصاد ریاست مسؤلین بیا وایي په تیرو دریو کالو کې د ولایت په بیلابیلو ساحو کې په سلګونه کوچني او ستر چک بندونه جوړ کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته هم هڅه کوي چې د حکومت او مرستندوی ادارو په مالي همکارۍ خلکو ته یادې اسانتیاوې چمتو کړي. د یاد ریاست مشر مولوی جان محمد حامد وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره یوازې د علیشنګ د ښکارځي په دښته کې شاوخوا 200 بندونو باندې کار پیل کړی و چې د ډیری اوچاري بشپړې شوې دي.
تقریبا 200 چک ډیمونه چې په هغې کې 130 چک ډیمونه فعال شوي دي چې فعلاً اوبه پکې ولاړ دي. خالي ملاتړ یې ډبلیو پی لخوا شوی ده. دغه قوم دپاره هم ګټور و او دغه شاهي زراعت دپاره هم په ګټه ده او شاوخوا چې څومره قریب کلي دي نو هغې ته به هم ګټه رسېږي چې دغه اوبه زیم کوي نو هلته هم چینې او ساګانې به دې سره تازه شي، نو وچکالۍ مخنیوی دپاره یو مثبت ګام ده.
د لغمان الینګار ولسوالۍ اوسېدونکي په داسې حال کې د وچکالۍ وچکالی د مخنیوي د بارانی اوبو د نه ضایع کیدو د پاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې په تیرو کلونو کې د اقلیم بدلون او وچکالی په وجه ډیری سیمې سختې ځپل شوي او لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د هرات د سیمه ییز روغتون چارواکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې د ګاز نیولو تر یو سلو شل ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د دې روغتون چارواکو په هرات ولایت کې د ګاز نیولو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده او ازادي راډیو ته وویل چې له دې کسانو درې تنه مړه شوي دي. په دې اړه چې ګاز نیونه کومې نښې نښانې لري، د مخنیوي لارې چارې څه دي او له ناروغ سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شي د هغه ژوند وژغوري، نور د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د هرات د سیمه ییز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ګاز نیولو پیښې ډېرې شوې دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر فرهد افزلی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې د ګازو د نیولو یو سلو درویشت پیښې ثبت شوي چې له ډلې درې تنه مړه شوي دي. د ښاغلي افزلی په خبره له دغو پیښو څخه اته شپېتې مېرمنې وې.
آمار گاز گرفتگی که به شفاخانه حوزوی هرات از تاریخ 29/8/1400
در چهار لسو در مریض کال در اقرب لنهوشته منیچه چخه در همده کال در دلوی تر چلره منیچه پوری در هرات پا حوزوی رختون که در گاز و در نیولو یو سول در وشت پیش سب سیوی چه اتش پیته شزی او دو پینزو سی نارینه دی او لبعد مرغه در کسان مرسیوی چه طول نارینه و
و سه واقعی هم فوتی داشتیم که متاسفانه اثر گاز گرفتگی فوت کرده بودم که هر سه نفر مرد بودم.
در پداسی حال که در چه هر کل در جمعه و سر هوا پا پیده دو در افغانستان پا بیلا بیلو ولایتونو که در گاز نیولو پیخی در دیره افغانانو در مرینی لامل کیگی. در کابل و سیدون که سبرین آزادی راژیو تا وویل چه یوا و نیورانده دی او کورانه در گاز نیونه تر خط تجربه تیره کرده.
یوا نه وړاندې می خپل لور د چلګوریز لپاره غوښتي وه. د دې لپاره چې د شپې برق نه وو او هوا هم سړه وه، ګاز مې روښانه کړ، ځکه وېرېدم چې دلمسی مې ساړه ونه شي. دروازې تړلې وې. په کوټه کې اکسیجن کم شوی و. زه خپله سردرد شوم او ساه مې بندېده. لمسی مې د مور شیدې نه رودلې. پوه شوم چې ګاز نیولی یو. بهر ته ووتو او واورې ته کېناستو. بیا ډاکټر ته ولاړو او درمل مو واخیست.
د پروان ولایت اوسیدونکي شازیه چې د څو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته د خبر او د هغې د ماشومانو د ګاز نیونې د تجربې په اړه وویل.
اوای سرد بود، کینارو پیش کرده بودیم.
زه او ماشومان مې ګاز ونیولو. هوا سړه وه او د کوټې کړکۍ بندې وې. له ښه مرغه ګاونډۍ موږ سره مرسته وکړه او شیشې یې ماتې کړې او موږ یې بهر وایستلو. نږدې وو چې مړه شو. له لیمو او نارنج څخه مو کار واخیست، بیا ښه شو.
خو مسموم شوی کس د ګاز نیولو پر مهال کومې نښې لري او د مخنیوي لارې چارې او لومړنۍ مرستې څه دي؟ په هرات کې د داخلي او ماشومانو برخې متخصص ډاکټر میرویس عابدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
علائم سردردی او گیجی هست، حالت تهوع او استفراغ.
هغه کس چې ګاز نیولی وي ګنګس او گیج وي، د زړه بدوالی احساس لري. د مخنیوي لپاره باید له ویده کېدو څخه مخکې ګازي بخاري بنده شي او که څوک مسموم شي باید ژر تر ژره آزاد هوا واخیستل شي او روغتیایي مرکز ته ولېږدول شي. که د مرستې لپاره امبولانس وغوښتل شي ښه دی، ځکه په امبولانس کې د اکسیجن ورکولو وسیله شته. که امبولانس نه وي نو باید له هرې ممکنې وسیلې څخه په استفادې سره ډاکټر ته ولاړ شي.
انتقال مسموم شونده ها به نزدیکترین مرکز صحی آماده بشه.
ډاکټران خبرداری ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او ان مرګ لامل کیدی شي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د ګازي بخاریو د کارولو پر مهال لږ تر لږه په ساعت کې یو ځل د کوټې دروازه او کړکۍ خلاصې او هوایي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د سږ کال ژمي له پیل راهیسې په افغانستان کې د ګاز نیونې له امله څلور ویشت کسان مړه شوي دي. د یاد وزارت د شمیرو له مخې په دې موده کې د ګاز نیونې پورې اړوند د 394 کسانو درملنه شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. د ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 یولس څلروشت یو سلو پنځلس
او د دری پیغامونو شمیره
00 02 یولس څلروشت یو سلو اته دیرش.
ازادي راډیو څلروشت ساعته. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هغه میلیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي باید هیرې نه شي. ښاغلی بینټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدي ژر تر ژره او له قیدو شرط پرته خوشې شي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یوه بله ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دویچ سایتونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یوه سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه له انتخاباتو سره هیڅ راز تړاو نه لري. په هغو برمتو کې چې ټاکل شوی حماس ډله به نن خوشې کړي څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي د دې برمتو نمونه پرون خپاره کړل. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند د کاواک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږو اونیو لپاره بندېږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتو اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشې کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. ملګرو ملتونو ویلي حوثي اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي د دوی وکارکونکي نیولې دي. د رویترز په وینا ملګرو ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالد ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیځ پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نه وي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په روسي ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
کچیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، کچیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، د سیملګری چې غوښ ذکر کړي تعلیمي کړي فکر روغي خلګي زیرک خلګي صادق خلګي وفادار خلګي ترڅو مون خپل ژوند کې دغه مثبت اغیز مون باندې کیږي.
چیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي، نشې کړې دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې.
نن امدا موضوع چیلو ملتی هم وکری. قدر من دودون کو مشهور خبره ده چی وایی لچا سره چی ووسی پخوی بادی اغوسی. تجربه ثابته کرده چی خم ملگری جوانان بریا و ترسبی، خوب برعکس نامناسب ملگری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژني، نو تر ډیره کېدلی شي چې له سم او نیک عمله وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژني او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د ده شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی و.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا به کوي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي. د داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدې دي، نو بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولې دي، لکه ټولنه کې بدنام وم، نشې کړې دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ستا ده ډېر.
بله، که داسې پوښتنه وکړم، تاسو ولې داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې هغو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هېڅ نه معلومېږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوې او چېرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوې، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړي ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومېږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په کرار او په احتیاط سره ملزان ته ملګری انتخاب کړي تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه یې وکړل؟
شکر دی خدای، د تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خو دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصولو برابر وه، خو چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو، نو داسې تابلیت کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېرې دا شان استعمالول او مونږ پې نه پوهېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والکه دغه خلک سره مه ګرځه، ناسه پاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامع کې لږ څه ناڅه مونږ هم ورسره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا تابلیت کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له داسې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامع کې چې څوک پېنه پوهېږي، ولې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پې باندې پوهېږي تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، پامه خبره چې موږ او تاسو وایي لافې وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شانو نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا د خپل په دې جامع کې د قدر او د عزت منځوړي، د دې اعتبار له منځوړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. که چیرې د رښتینی او صادقانه اوسي، خپل دې ملګري ته کم راځي. نن رانغی نو پنځه ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزله نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامخا افشا کېږي، نو خپل ملګري ته هم کم راځي. او داسې په جامعه کې هم پاتې راځي او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله داسې هم کېږي چې ملګري که هغه هلکان ځان ته هلکان ملګري ولري یا نجونې ځان ته نجونې ملګري ولري په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څېر. دې موضوع سره څومره تاسې مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات وه. څو ورځې مخکې یوه ترافیکي حادثه زموږ ورور وکړله، هلته هماغه بد ورځ وه، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاصه سوه. نو ما په بعد په دې بد ورځ کې ما ډېر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بد ورځ کې پرېښودلم. د هغې نه وروسته بیا مورجانه مې مریضه شوه، په شفخانه کې د زړه والونه یې بند وه، درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بې خوبي وکړلې، مالي تاوانونه یې خو په هر صورت چې په لکونه تاوانی سو په هغه هر صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض ته هغه کوم کنه رسیدګي کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي څېرې ښیي، د ډېرو خلکو یوازې ملګري نه، خو په دلته دا چې زموږ موضوع ملګري دي، نو د ملګرو اصلیت په بد ورځو کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بد ورځو کې معلومیږي.
درته وایي تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلي الحمدلله، تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی. او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم آماده یم، تاسو شاید اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول عادي هر چا لوس توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس باندې ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پرېږدي، په دې اکله راته وغږېږئ.
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده، دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسي. داسې ملګري ستا ده چې مثلا کله ته په کار وسې، خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي، دا جامعې کې زخته ډېر دي. ملګرتیا باید ډېر په صداقت وسي، په رښتینولي وسي. زه تا ته بند، ته ما ته بند، بنده بنده خپله بد بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بند دي. یو الله تعالی ده چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بند دي، محتاج وي. نو دلته باید ملګري یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای، خوشحالۍ کې سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان شته ده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار شوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولي په بد وخت کې. خو باید دا ووایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسي. ملګرتیا هر څه، ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان نجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوږی ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په نجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي، په بیرون تلو هم بندیز ورته لګولی دی، تر بل هر وخته ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یوه ښځه ده، که یو نجلکۍ ده، ځوان نجلکۍ ده، هغه حتمان باید چې یو ملګری ولیدي. مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات
وګالي او کوم څوک سره سم ملګری ودی او تاسو ته د یو ملګری سم وي نو هغه به وشکاله دی خو سره مرسته وکړي د دوه نفر په هغه باندې سلام باندې هنکیږي هغه یو نفر نشي کولای غو ته یار پیدا کړ خو اول شرط ده چې ملګری انسان باید ښه ملګری ودی
تاسو ویل چې انجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په اوسنۍ شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارت نشته تللی دغه وخت کې دوی ته خوړلانه یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکړه او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز ل خپل ملګری سره ل خپل خوړلانه سره شریک کړي
ډیر زیات ضرورت لري جنې خصوصا دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونه باندې او د درس مسؤل پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې دغه ځان د فور یو داس ملګری وټاکي چې هغه کوي او دغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډیر ضرور کولای په ژوند کې چې باید د کبازي کورانه چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پانتونه د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګری چې وي دغه سره خواخوږی وکړي دغه سره کینی مثلا دغه سره ناست ولاړ وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خوړلانه یو مرګری د سټا کې چې همیشه سره خبرې وکړي همیشه سره بازار ته لاړ شي همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مسایل چې دوی ملګری ولري ځان لپاره څه په نظر کې ونیسي آیا دغه بلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي کومې خبرې مهمې دي
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولای چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی خیرخوا چې دی هغه مور ده چې هغه کولای شي د اولاد مثلا هر خوا ته یعنی هر مشکلی ورته حل کوي یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کړه خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري لکه بعضې وخت نه شي کولای چې ټولې خبرې سره مور ته وکړه اگر چې په دغه مور باید هغه کې د اولاد څه داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه خو متاسفانه چې په افغانستان کې اولاد داسې نه دي بعضې موران ځان نه تون نیولې وي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی نو هغه حتماً یو ملګری ته ضرورت لري نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی څوک د ځان ملګري لپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي مثلا د هغو کورنۍ نه کې خدای نه خواسته د سپک کار نه وي مثلا د غرور خبرور وي د غپلار خپلار وي نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي او خصوصا هم شاید جلکی ته جدن جلکی مثلا څه کار را هغه امتحان کوم مثلا د غوز هغه هم دردی وکړي مثلا د دې دوه فکر او د دوه مفکوره لسه په اړه دی یعنی د کوم خبر پړه یان د غوري مو سم دردی وکړي دوه موضوع فکر د درس لپاره دی خدای نه خواسته کوم بل لري لپاره دی هغه دې په اخلاق باندې سم راغله ورته بلګری وکړه او مثلا د خپل درد غم ورته وای او کچیرته خدای نه خواسته خدای نه خواسته هغه یو د داسې هغه سبي بلیاري سم بلیاري بي مثلا دا فکر کې نور نور هغه کار نه ویني دوه نه خلاصې دال لري ولای وکړه کچی دا هغه سي کارم نه کو خدا ورته بدنامي گیزه کچی وی یک با ما مشینی ما شوی یک با دیگ مشینی سیا شي
د ځان پکل را تو آیا د مکتب د دورې ملګری دي د پانتون د دورې دي اوس هم سره رفت آمد لري پاره کې کی یاستې کنه
بله هو د ما خو ملګری شته دي واقعا یعنی د ما یو دوه درې خو ډېر نږدې ملګری وی یو ملګری مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکړه خو چې ډېر سره نږدې و نو دا کوم چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خو په دغه وسنه یو لاته کې د سړي ډېر نږدې رفت آمد نرسې لرو خو هغه سلام او پښته نرسې لرو
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي هغه هم په دې ټینګار کوي چې لنیکو ملګرو سره دې ملګری وشي
ملګری څو ډولونه لري د فیسبوک ملګری د کار ملګری د ټولګي ملګری د کوڅې ملګری د ژوند ملګری تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده انسان ټولنیز موجود دی انسان ار دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي ملګری ولري ما یو اغه دارو په هني یو لیکنه لوستله نو پاغه کې دغه موضوع ډیر ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي استاد خوونو استاد عادتونو استاد جنو اجتماعي نیمګړی نیمګړتیاو نظارت کوونکی هم دي منلم دي یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور هم کوي ته ملګری ولرې ستا مانیټور ترسره کېږي او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګري چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډېر ضرور دي او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډېر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره ویر کړلی سي څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
دا راته وایه چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ سوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي ورسره آرامه سي، پام دي ورسره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ سوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرېدو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خلکو سره شریک سوي یا هغه تکیه چې تا دې درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسوي، بیا دغه ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسوي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګري رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګري خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکي، تا هغه خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته یې ورکړي وي، هغو څخه شاته نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دس ملگرائی چه دیگه خوی سام نوی، اغا کردار اعمال سام نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی او اغا هم دی منفی خوات زان سر بیایی.
بلکل، او سی پا خوی با دو غو سی زموش استاسی بد ملگری یا لکه بد پکرونه دا سی دی زموش برخلیق زنی سازی جی او بل چه دا کم ملگری زموش پا چاپیریال که دی دا زموش دا بریاو سر هم تراو لری چه هم درد وی خواخوشی وی یوازی نصیحت کون که نوی پا وقت دا دردونو پا وقت دا مشکلاتو که شه غوژنون که هم وی شه خواخوشه خواخوشی درلودن که هم وی نو که موش پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال شه ملگری پر زن را طول کو دا حقوی شه نتیجه پلاس را ورو که بد ملگری وی یا منفی ملگری وی یا دا منفی انرژی درلودن انسانان مو دا ملگرو پا دل که وی را سر تاثیر پر موش بیجه.
اخو جوانانو تبا دی تاسو مشوره چه وی چه دوی دا ملگری پا تاکلو که غور نکوی مثلا لهر چا سره چه اتا پیجنی نه ملگری کوی دوی تبا تاسو چه وی؟
موج یو پلان نلرو، یو میار نلرو چه پا کم میار ملگری موج حسه ترکل تصادفی و ناسافی ناسافه یو څوک را سره ملګری کېږي، ناسافه یو چاته لاس ورکو، ناسافه د یو چا سره شناخت ډېر وو او دغه ته م نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو، د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو، مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ستاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګري او د یو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې شته. سیدې ګوري او ډېره مشهوره خبره ده که چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسی تی که چیرتا لنهو تجارانو سره کیناستی لسم کسی تی او که چیرتا لنهو علمی خلق سره کیناستی لسم کسی تی. هدف داده چی ستا ناستا ولارا لچاس را چیوی اغا پتا باندی اغیز لی. بر مثال داده چی یو خمر گره دی پاک آینی مثال لی. سیده کله چې موږ ښه ملګري لرو د سکیورټی چې تاسو اهلی ته غواړئ خپل ځان جوړوي هر څه منظموي. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو عیني په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه څه عادتونه څه په موږ کې نو یو ښه ملګری به د عیني په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغسې یو څوک نه وه، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
ډېر جالب پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي یو، په یو چا مو باور کړی دی، په یو چا مو اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خشران موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ را نغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته به خپل اړیکې پیکه کړي، کمزوري کړي او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او داسې نه چې ته مثلا یو هرته زنګ وي مزه جو کړي چې روغ رضا زما استاوه نه شوه، که نه ماشومتوب کې چې اوس ما ته قچي سوله نور نه غږېږو. د یو لوی انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې، هغوی سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي او بالاخره
راځو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نورم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو، د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی شي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده په یو اړیکه کې. او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنې، دا ټول مسایل تر خپله محمه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا تو هغه مسایل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده، هغه زموږ تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه ملګری.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر، ډېره مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
راغلی